السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې خبري کړي کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم په روان خبرونه کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم در خبرو اوریدلې مه هیروي خو لومړی راځو خبرونو ته ویان زموږ همکار احمد الله دی
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپل عسکرو ایستلو نیټه اعلان کړي او افغان حکومت په لوګر کې په یو هوائي بریډ کې د څلور وسلوال طالبانو د وژنې ادعا کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت پاړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیول وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي حکومت دریز لري چې تحریک لبیک کارکنانو په پولیسو حمله کړې چې پکې دوه پولیس والا وجل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي خو د تحریک لبیک یو ویان پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د دوی د شلو زیاتو کارکنانو د وژنې داوه وکړه په آزاد توګه د دې داوې تصدیق نه دی شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوزیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې دغه فوزیان به روان کال د ستمبر تر 19 ووزي پر دغه نیټه د القاعده وسلواله ډلې په امریکا د ترهګریز بریدونو شل کال پوره کیږي جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل چې اوس وخت را رسېدلی چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکایي فوزیان کور ته ستانه شي بایدن وویل له افغانستانه د 2500 پاتې امریکایي فوزیانو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل شي بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي له افغانستانه د خپلو فوزیانو د ایستلو د نیټې تر رسمي اعلان څو ساعت وړاندې بایدن او غنی د ټلیفون لارې خبرې وکړې د دوانو مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته اشرف غنی په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل ولسمشر بایدن ته ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بعد ځواکونو د وټلو په برخه کې ل خپل امریکایي شریکانو سره همکاري کوي طالبانو بیا په خپل پخوانی دریس ټینګار کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه داده چې د دوهې د موافقه مطابق ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووزي په پاکستان کې په تیرو څلیری ساعتو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15202 ته رسیدلی دی د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبت کیسونو شمیر شاوخوا 1,40,000 ته رسیدلی دی خو له کووید 19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلی دي په لوګر کې په یو هوائي بریډ کې څلور وسلوال طالبان وجل شوي او درې نور ټپیان دي په لوګر کې د ملي اردو د لیوا ویان ایمل خان مومن نن مشال ویډیو ته وویل چې تیر شپه په یاد ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو په یو فابریکا هوائي بریډ شوه چې پکې د څلور وسلوالو طالبانو د وجنې ترڅنګ د طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم لمینځه تللی دي د نوموړي وینا وا
تیر شپه هوایی ځواکونو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په اړوند سیمه کې ترهګرو طالبانو د ماین جوړولو په یوه کارخانه باندې هدفمند هوایی برید ترسره کړو چې د یاد برید په پایله کې څلور تنه طالب جګړه ماران ووژل شول او درې تنه نورې ټپیان شول
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیز اروپا درې شامل هیوادونو جرمني برتانیا او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې سرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي د دغه تړون په حق لبانن په ویانا کې نورې خبرې کیږي خو د ډیپلوماټیکو هڅو باوجود ایران د اپریل پر 14 اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ بعد شپېتو درجو د یورینیمو غنی کول پیل کړي د ایران د اعلان تر هغې وروسته راغلی چې د ایران په نتنز اټومي بټۍ کې په مبینه توګه چاودنه شوي او ایران یې پړه پر خپل سخت دښمن اسرائیل اچوي سپینې ماڼۍ ویلي د تهران پارونکي وینا باوجود چې د یورینیمو غنی کول به زیات کړي په دې حقله خبرو ته ژمنه ده د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله نا اوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه راپورونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک ډلې د ناقانونه ګرځولو اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو نیټه اعلان کړی ده. دا به هم واورې چې په پاکستان کې سړونکو دی ته څنګه ګوري.
خو اوس په امریکا دا وایي چې پاکستان طالبان باندې فشار راولي چې دوی د استنبول پر غونډه کې شامل شي.
د پاکستان حکومت وایي د چینو د نرخونو د زیاتولو د مافي خلاف ګامونه پورته کوي. خو سیډونکو وایي
د اسمبلیانو کې مناسبه په بیوروکراسي کې د دې اثر رسوخ وی د دې خلاف هغه اکشن کوم دی نو هغه ډیر کامیاب پاتې شوی نه دی. هغه هر حکومت اخستی دی.
او د مومند زللی استادان وای حکومت د کورونا وایرس کې سونو د زیاتې دو باوجود د سکولونو د تړل د سکولونو د تړلو فیصله لا هم نه دکړي.
ټول سکولونه کولاو دي او دلته کې زیات تر چې کوم دی ټیچر د سټل ایریا نه دي. د کورونا په باټیر جمعه باندې دلته تقریبا 70 کیسونه یې سرشي.
له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو څنګه موړان دی په خبرونو کې باورید. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې د ناقانونه ګرځولو اعلان کړی دی. د او د دې لپاره یې سمری د نوړان دی وفاقي کابینه ته لیکلی و. د حکومت په خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال په پولیسو حمله شوی او دوه اهلکاران پکې وژل شوی او له 300 زیات یې نور ژوبل شوی دي. خو د تحریک لبیک پاکستان ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پرام نه احتجاج پولیسو ډزې کړي او د دوی د شلو نه زیات کارکنان یې وژلي دي. او دا چې د دوی ډله سیاسي ډله ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر نور.
د اپریل په 14 اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبره تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویا ملک په حیث ور وپیژني. خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون په لاسونو کې اغستی وو او له قانون سرغړونه کړي لارې بندې کړي وي چې لکه بلې د کورونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 300 سلويخ جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت د پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړي او دې لړکی د حتمی منځوري لپاره یې سمري وفاقي کابینه ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی د هغې په زورولو کابینه ته مو په تحریک لبیک د پابندی سمری ولېګلا. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان رستو د دې مشران او غړي نیول شروع شوی او دا چې د پولیسو سره په نخټو کې د دوی د شلو نزیات کسان مړه او د زرو نزیات کسان جوبل شوی.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسی ډله په پاکستان کې په بلی کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نو ورته دا حق تر لاسه دی. الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج کې د تړون سر غړونه پکې حکومت پخپل کړی وي او په پرام نه احتجاج یې نیغ ډزی کړی اوس خو بدوی له لاده دي جواب پر کول وی
خود کی اور پرام نه احتجاج کو پر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف ته د پاکستان الیکشن کمیشن وینا دي چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز رستوبه د یاد ډلی امیدوارانو لپاره د خپل جمعه سره تړون ختمول وی. دا په داسې حال کې چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقه ان اے 299 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی، چې په دې تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سره سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی پاکستان دا اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان کې تاسو ته وګورئ، د یو قسمه احتجاج شو، بیا په دې کې په پارټۍ باندې پابندي لګی ده، نو په پارټۍ باندې پابندي لګی ده، نو که دا پابندي لګی نو د پاکستان هغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي کوم چې هغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې اف اے ٹی ایف ته په هغه کې هغه غسته ده.
د له هغه وروسته چې د اپریل په 12مه د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین ریزی گرفتار کړو، د کوم وروسته چې په ټوله هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکونانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15مه نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی و، چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
اوریدونکو دا به هم تاسو ته ویم چې د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د پاکستان وفاقي حکومت په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو فیصله کړي، او د دې لپاره چې کومه سمري وفاقي کابینې ته لیږل شوې وه نو هغه منظور کړل شوې ده. په دې اړه هڅه کوو چې تاسو نور معلومات هم درکړو. هم پر دې موضوع کې پاتې کیږو چې د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی د اپریل په 12مه گرفتار کړو، د کوم وروسته چې د یادې ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړ. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستان ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نکړي، تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري. دا چې دغه یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي، د دې ډلې دومره مضبوطې دوه وجوهات سیدی په دې اړه هم معلومات درکو او کوشش کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب سره په دې اړه خبرې وکړو، او داسې راپورونه هم د اوریدونکو چې په اسلام آباد کې د فرانس سفارتخانه خپل د سفارتخانه سټاف ته یا کارکونکو ته داسې هدایات هم جاری کړي دي چې کینې دوی دي له پاکستانه اوزی. او څنګه چې ما تاسو ته وړاندې وی چې د پاکستان حکومت د دغه ډلې ته ناقانونه ګرځولو اعلان کړی دی، او په دې اړه د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې کومه سمري وفاقي کابینې ته لیږل شوې وه نو هغه منظور کړل شوې ده. نو په دې اړه باندې تاسو ته معلومات درکوو. د دې سره سره موږ سره نور راپورونه، شننی، مرکی او تبصری هم دي، اورېدل یې مه هېروئ. زه به یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې د لاهور پولیسو چې کله د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی د اپریل په 12مه گرفتار کړ، له هغې وروسته د دې ډلې پلویانو په دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې پیل کړې. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم، او په دې اړه څه وروستي معلومات لري؟ داسې پاکستانی مطبوعات داسې لیکي چې ګینې وفاقي کابینې ته چې کومه سمري لیږل شوې وه هغه منظور کړل شوې ده.
لکه چې بوراندې د پاکستان د کورنو چارو وزیر داخله وزیر شیخ رشید دا خبره وکړه چې تحریک لبیک پاکستان باندې چې کوم د بندي فیصله تېره وشوه نو د کابینې غړو وزیرانو په هغه سمري باندې په هغه فیصله باندې دستخط کړي دي. البته هغه چې کوم د پاکستان د قانون وزارت ته او نور قانونی ماهرین دي نو هغه یو رسمي یو د فیصله هغې په لیکلو کې یو نوټیفیکیشن به جاری کیږي، او هغه نن څه وخت هم جاري کیږي. یو دا خبره ده وکړه چې کابینې منظوري ورکړې ده، وزیر اعظم منظوري ورکړې ده چې دغه تنظیم دې په هغې د بندیز وبشي. دویم ده چې د سبا به انتخاباتو کمیشن ته الیکشن کمیشن ته یو بله یو خواست کیږي یو عریضه وړاندې کیږي درخواست د کیږي چې پاکستان تحریک لبیک هغه د بندیز وروسته هغه مات شي هغه نو دا خبره هم د وکړه دا خبره وکړه چې تشدد روان دی او تقریبا بیا چې 1500 اتیا پولیس والا زیات پکې په پنجاب کې پکې د تحریک لبیک پاکستان په مظاهرو کې جو بل شوی دی بل د سره په خبري کانفرنس کې شیخ وسیم سره نور الحق ادري چې مزدي چارو وزیر هم ناستو چې هغه دا خبره وکړه تحریک لبیک خبرونه انکاری او په شلم د اپریل هغه اسلام آباد طرف ته د یو لانګ مارچ پروګرام جوړ کړی او حکومت هغه ته ویلي چې د خبرو د لارې د مسله حل کړي نو هغه چې حکومت دې ته مجبور شو چې د دې خلاف قانون هم واخلي او دغه رنګ یې د بندیز فیصله وکړي.
او طاهر خان صاحب داسې راپورونه هم دي چې په اسلام آباد کې د فرانس امبسي چې دا غي خپل د سفارت کارکونکو ته ویلي دي چې له پاکستانه دی وزي په دې اړه څه ورستي معلومات لري.
دا خبره درسته د اسلام آباد کې د فرانس سفارت خاني یو بیان دی د پاکستان اسلام آباد کې میډیا ته دا خبره دوی تصدیق کړی دی چې دی په پاکستان کې خپل وګړو ته او دغه رنګه چې تم د فرانس کپنې دی په پاکستان کې کار کوي دغه کار کوونکو ته ویل دي چې فارزي توګه پاکستان فریق دی ځکه دا خبره کړې ده چې دلته د فرانس تم شهريان دي وګړي دي هغه ته ډیر زیات خطر دی او دغه تم په پاکستان کې د تشدد کم مظاهره روان دي د دې د خطر لامل دی ویل چې فارزي توګه دغه د پاکستان ملار شي. البته دا خبره کړې ده سفارت بند نه دی سفارت خلاص دی لیکن د سفارت کارکونکو شمیر هم محدود دی زیات کسان د دوی په سفارت کې نشته.
او طاهر خان صاحب تاسو چون کې د اسلام آباد پر کې موږ سره معلومات شریکوي نه یو بل موضوع هم د وغه دا چې داسې راپورونه دي چې د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو د وزارت چوکۍ یو ځل بیا یعنی په دویم ځل فواد چودري ته ورکړی ده نو کدي باره کې هم لګوریدونکو سره معلومات شریک کړي.
رسمي اعلان هم خپور شوی البته داسې ویل کیږي ځکه چې فخوانی چې تم وزیر وو شبلی فراز مکلف هغه بیا سلیکټ کی منتخب شو ماغه بیا حالت نه لري خسته او 13 ورځ فواد چودری خبری کانفرنس ته هم داسې ویلی شوی وو چې دغه کانفرنس د خبری کانفرنس د وزیر اطلاعات ته هیڅ دی لیکن تر اوسه پورې یو رسمي یو باضابطه هغه فرمان او نوټیفیکیشن نه دی راغلی لیکن دا ویلی کیږي که فواد چودری با یو وار بیا د پاکستان د اطاعت وزیر شي چې مخکې هم د اطاعت وزیر پاتې شوی دی.
سمه ده ډیره ډیره مننه کورموادان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار شي تاسو ته دغه معلومات تر کول هم پر دې اړه راځو یو بل ریپورت ته د لاهور پولیسو څنګه تاسو ته وړاندې ویل چې د پاکستان دی به مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی د اپریل په 12 گرفتار کړ لکم روسته چې د یادې ډلې په لویانو دغه هیواد په یو شمیر خارونو کې قهرجن مظاهره او احتجاجي پرلتونه پیل ک دا چې یاده مذهبي ډلې هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي په دې اړه یو تفصيلي راپور زموږ د همکار احمد الله نور.
تیر کال د نومبر په 15 تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنس په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دی له پاکستانه وباسي. دا پرله د اکتوبر په 15 تر هغې وروسته پای ته ورسید چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنس یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د غډلې په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکي چاپ کړی وي. کڅه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغه خاکو پر ضد خپل خبرګونونه سرګند کړی ول خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهره نه وشوي. یادې ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزي آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهره کړې وي. تحریک لبیک ڈلے د 2018 کال د نومبر په میاش کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلف نامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازع ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی و او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختم کړه. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریا سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روجه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو د مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان مې آپ کو معلوم ہے کہ مذهبي بیانیاں
په پاکستان کې مذهبي بیانیا د همیشه نقبی پاتې دا او د تحریک لبیک مشرانو د خپل بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینه او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کولای. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستی کچا د دې ډلې لپاره نرمښت او ملاتړ موجود دی. واضح مثال د 2018 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصله اوچت شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کې او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو په خوانی وزیر اجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼي. د اپریل په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتا رہتا ہے
پا پاکستان کی چدا طاقت کمی اصل اثر چینی دی نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپل سیاسی مقاصد د حاصلولو لپاره جوړوي. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخک چانه پیجاندلا خدا اول زل لپاره د مسلم لیگ نن حکومت پر ضد استعمال کړی شو او چکلا تیر حکومت یې پر ضد د طاقت استعمال وکړو نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زمونږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معامله هوار کړی. نو د دومره ډاډ وروسته زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوی خلک لزان سره ملګری کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
دا سو مشال رادیو توغی اوریدونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوزیانو د وستلو نیټه اعلان کړ. وی ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ ته ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغه موافقه پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوی و په پام کې و چې ټول امریکایي پوزیان د مې په لومړی له افغانستان اوسي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د وستلو اعلان سره هممهاله د نیټو یو شمېر نور غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. نور تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل د 2023 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د وویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملته په وینا کې ول امریکا پر ویدا سي جګړې د خپل منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولای چې نامعلومه بي او نتیجې بدلیدلې نشي. د سیاته کړه موږ په دې تم په افغانستان کې د خپل پوځیانو د حضور دوام نشو وشتولای چې د پوځیانو د استولو لپاره به ایديال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر هم دراز ول
زه اوس ته امریکا څلورم ولسمشر يم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوریت دوه دیموکراتان وو زبدا مسولیت پنځم لسمشر ته پرینځدم.
د وویل چې په دې اړه خپل متحدانو پوځي مشانو د کانګرس لغړیو او مرستیالو لسمشي کمیلا هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړ ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایډن له لورې د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي، خو طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه څخه په ټاکلي وخت باید ووسی. د امریکا د اعلان په اړه زموږ همکار احمد الله په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له افغانستانه د امریکا په واسطه وتلو په صورت کې د پاکستان رول څنګه کېدای شي.
زما دا خیال دی چې څنګه چې پرون د امریکې د خارجه سکرتر انټونی بلینکن ټلیفون کړی و جنرال باجوا ته او نور پاکستانی حکومت چارواکو سره یې هم رابطې دي. هغې خو د پاکستان تعریف کړی دی، خو اوس په امریکا دا وایي چې پاکستان طالبانو باندې فشار راولي چې دوی د استنبول په غونډه کې شامل شي. ځکه طالبانو ویلي دي چې تر هغې پورې داسې غونډو کې نه شامل دي تر څو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې موجود دي.
که د افغانستان نه د امریکا فوز وزي نو د افغانستان راتلونکي څنګه ښکاری تاسو ته؟ آیا حالات به خرابۍ طرف ته ځي کنه؟ دا چې کومې لوزنامې روانې دي په دې صورت حال کې به افغانستان کې حالات ښه شي؟
تاسو ګورئ چې اوس امریکای سره څلور میاشتې او یو هفته اضافي وخت شته، نو دا وخت به اوس استعمالول شي په خطر کې باندې چې دا د امن د پرغونډې وشي، هغې کې پرمختګ وشي، د افغانانو ترمنځ طالبانو د هغې مخالفینو ترمنځ یو پرېکړه وشي د امن دپاره، او د انګه چې کوم یو پلان دی هغه جوړ شي. خو دا ده چې امریکایان که فوج په افغانستان کې پاتې کوي نو هم مسلې دي، او که وباسي نو هم مسلې دي. یعنی دا افغانستان کې پایدار امن راوستل دا ډېر یو مشکل کار دی.
د طالبانو چې کوم ویان دی زبی الله مجاهد هغه په ټویټر پاڼه باندې دا لیکلی دی چې کم دوهې موافقې مطابق په کار دی چې امریکا فوز د اول د مئی نه اوزي د افغانستان نه، او کدی نه اوزي او بیا که حالات خرابېږي نو دا غي زموږ به هغه څوک چې څوک دغه موافقې چې کوم شوی و موږ سره په هغه باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي.
نو په شل باندې زیات امکان دغه دی یو سره خبرې وکړي، تفاهم ته ورسیږي، طالبانو له هم څه مراعات ورکړي، د هغې څه خبرې ومني، او دا غونډه کې طالبان ګډون وکړي او په هغې کې څه پرمختګ وشي.
رحیم الله صاحب، طالبانو چې کومه دا خبره وکړله چې دوی په استنبول کې کومه غونډه کېږي په دې کې ګډون نه شي کولی، هغه وجوهات څه دي چې طالبانو په دغې غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي؟
هغې وایي تر څو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې وي تر هغې پورې هغې د استنبول یا بله غونډه کې ګډون نه کوي.
ریملا صاحب، لکه څنګه چې امریکا هم اعلان وکړو چې 11 سپتمبر به پورې به فوز وباسي، دغه شانتي انټونیو بلینکن چې کوم دی هغه د پاکستان فوز مشر سره خبرې هم وکړلې، هغه هم دا غوښتنه چې په طالبانو ته ووایي چې په دغه استنبول په غونډه چې کومه دغه کې ګډون وکړي، نو آیا پاکستان به طالبان دې ته رضا کړی شي چې هغه لاړ شي په دغه غونډه کې ګډون وکړي؟
ما په شان باندې پاکستان یوازې دا کار نشي کولی، دا به یو مشترکه کار وي، ذمہ‌داری به وي. تاسو ګوره دا اوس چې استنبول کې کومه غونډه کېږي د هغه دپاره چې کوم تیاری روان دی، نو هغه ملګرو ملتونو علاوه ترکی، امریکا او قطر هغې دا خبرې کړي په استنبول کې، او هغې د هغې تیاری کوي، او هغې نه اصول هم طے کړی دي چې دا مطابق به استنبول لا غونډه کیږي. نو د قطران پکې رول دی، د ترکین پکې رول راغی اوس، او دین علاوه پاکستان خو مخکې نړۍ مهم رول دی، او د چین او روس او ملګرو ملتونو موج بری داسې کار کې هغه شامل شوي دي. نو زه وایم چې دا که ټول په شریکه باندې کوشش وکړي نو بیا ممکن دی.
رحیم الله صاحب، یو آخری پوښتنه، که طالبان هلته په واک کې راځي نو په پاکستان کې چې کمی وسله والې ډلې دي نو د هغې راتلونکی بیا تاسو څنګه ګورئ؟
دا خو چې کومې د افغانانو ترمنځ خبرې په دوحه کې شوې دي اوس په استنبول کې به کېږي، دا خو دې لپاره دي که نه چې افغانستان مستقبل به صحیح، هلته کوم قسم نظام به راځي، طالبان هم کبا پکې څومره حصه ورکوي، او طالبان که د هغې سره سو روغه جوړه وشي بیا خو چې کوم نورې وسله والې ډلې دي د هغې دومره زور نشته، نو دا دغه نورې ډلې چې کوم دي د هغې مخنیوی کول به دومره ګران نه وي.
د مازیګر 15 بجې شوې دي. اوریدونکو، لنډ خبرونه د احمد الله ناور.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه یې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړي او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د ستمبر تر 11 ووزي. له افغانستانه د بلخ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی دی او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه دی له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووزي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,302 ته رسیدلی دی. په لوګر کې په یو هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیځ اروپا درې شامل هیوادونو جرمني، برتانیې او فرانسې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې څرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي. د دغه تړون په حق لبانن په ویانا کې نورې خبرې کیږي. او پاکستان تیره شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په درېم شلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه. جنوبی افریقا لوبډلې وړومبی بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته 204 رنزونو هدف ورکړو، خو پاکستان لوبډلې ایوازې د ایوه لوبغاړي په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځو. یوې بلې موضوع ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي دوی به د چینو د میلیونو د هغو مالکانو پر ضد چې ناجایزه ګټه یې کړې ده قانوني عملیات کوي. عمران خان دغه ګټه کوونکو ته مافیا نوم ورکړی دی، خو څېړونکي وایي پاکستان کې مافیا دومره زورور ده چې قانون هم د دوی لاسو کې دی او قانون جوړول هم زیاتره وختونه د دوی په اختیار کې وي. نو بیا داسې ممکنه ډیره ګرانه ده چې د دغو ډلو خلاف قانوني کاروایی وکړل شي. دا چې په دې اړه څېړونکي څه نظر لري، تفصیلي د شاهنواز ترکزین اور.
وزیر اعظم عمران خان ویلي د چینو په ګرانۍ کې د ککړو تنانو ضد به قانوني عملیات روان وي او هیڅوک به نه معاف کیږي. نوموړي پرون په سرګودا پنجاب کې د یوې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل پابند یو کال کې چینی 26 روپۍ ګران شو
او د عوامو د 130 تر 40 ارب روپۍ شوګر میلونو او یا چینو کارخانو ته لاړې. او چې کله د پاکستان تحقیقاتي ایجنسۍ اف آی اے پر لټنې شروع کړې نو ډېر خفه کوونکي خبرونه مخې ته راغلي. د عمران خان په خبره چې د چینو جوړولو د 16 نه تر اویو پورې کارخانو تجارتي اتحاد یا کارټیل جوړ کړي او دوی بیا ناجایزه ګټه کوي، نو د دغه په ضد به حکومت ګامونه پورته کوي او لازم ده چې د دوی ضد عملیات د قانون مطابق وشي. کارټیل او یا تجارتي اتحاد یا ورته زیاتره وختونه عمران خان مافیا هم ویلي، آیا دومره زور ورده چې ور باندې د ریاستي ادارو او یا د حکومت هم لاس نه رسي؟ ماشال رډیو دغه پوښتنه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان نه وکړه.
تیر ورځ د یو این ڈی پی یو رپورٹ د پاکستان بارے کې پبلش شوی دی چې یاره په پاکستان کې داسې مخ یاز دي چې هغه کنټرول کول چې کوم دي نو هغه ګران دي. دا نه دی چې صرف د عمران خان صاحب حکومت دا ایکشن اخلي، نورو مخستی دي، خو چونکه د عدالت یو نظام هم شته، غړ غړ انډسټریالیسټ یا لینډ لارډ دي، فیوډل دي، په اسمبلیانو کې ناشتي، په بیوروکریسي کې د دې اثر رسوخ وي، د دې خلاف هغه ایکشن کوم دی نو هغه ډېر کامیاب پاتې شوی نه دی، هغه هر حکومت اخستی دی.
د وزیر اعظم عمران خان له پرونده هم پوښتنه وشوه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د چینو د ډیرو کارخانو مالک جهانگیر خان ترین چې په ضد د چینو د بیل وړولو مقدمې جوړ شوې او ځینې مالي اکاونټونه یې بند شوي، او دی غواړي هم چې د عمران خان سره وویني، سره ملاقات ممکنه ده؟ عمران خان وویل دی به د هر چا سره ملاویږي، خو په اشاره یې وویل که یو څوک د دن ریلیف غواړي نو دغه به نشي ورکولی. البته دا یې وویل چې هر رقم عملیات به د قانون د لاندې کیږي. د جهانگیر خان ترین نوم د چینو د میلیونو د مالکانو په نوم لړکې په میډیا زیات راځي، او د حکومت لخوا دا وخت جهانگیر خان ترین ضد د تحقیقاتي ادارو سره مقدمې هم جوړې شوې، خو جهانگیر خان ترین بیا بیا دغه شان تور نه رد کړي دي چې ګنې د چینو باید یا بیا د میلیونو لخوا زیاته کړې شوې ده. دی وایي خپل خو یو څو دانې د چینو میلیونو یا کارخانې دي، د نورو خلکو کارخانې هم ډېرې زیاتې دي، نو بیا یوازې دې تورنول زیاتې دي. عمران خان پرون زیاته کړي چې دلته که د غریب دپاره یو شان او مالدار یا زورور دپاره بل شان قانون وي نو دا ملک به تباه شي، او دا ملک دغه طاقتور او کرپټ معنا درغلي کوونکو تباه کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو، په بلوچستان کې د کورونا وایرس کې سونو کې د زیاتوالي ورسته د تعلیمي دارو د تړلو لړۍ پیل شوې ده، او تیر ورځ په کوټه کې د خزو د یو پوهنتون د استاد ډاکټر شایسته چې کورونا وایرس له وجې مړه شوی، دغه پوهنتون چې سردار بهادر خان ویمن یونیورسټي نومیږي تړل شوی. دغه ډول په کوټه کې هم سلور سکولونه د نن څخه تړل شوی دي. بلخوا صوبای حکومت په ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس لارښوونې دي په سختۍ سره عملي کړي. نور تفصیل د ایوب ترین نور.
په کوټ کې سردار بهادر خان وومن یونیورسټي یا د انجونو پونتون د غورسته تړل شوی دی. کله چې د اپریل په 14 نیټه د پونتون په اصل کې اسیسټنٹ پروفیسر د ډاکټر شایسته مړی مندل شوی وو، کوم چې سم د لاس و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال ته رسول شوی وو، چیرې چې ډاکټرانو د ډاکټر شایسته د مړینې علت کرونا وایرس څرګند کړی دی. په کوټ کې د پونتون لوري په جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د ډاکټر شایسته د مړینې وروسته یونیورسټي به د اپریل تر 3 پورې بند وي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی ویلي دي چې د کرونا وبا درېمه لړۍ ډېره خطرناکه ده، چې له امله دوی په کوټ ښار کې د نن څخه څلور سکولونه هم تړلي دي. تېر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي شاوانی پر شهریانو غږ کړی دی چې هغه دې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره پر ایس او پیز باندې عمل یقیني وګرځوي. که چیرې د کرونا په کیسو کې زیاتوالی رالی نو حکومت به په کوټ ښار کې و لاکډاون ته اړ شي.
په بلوچستان کې د کرونا تھرڈ ویو چې دی ډیر پرتیزی مخته روان دی، اوس دادی په تعلیمی دارو کې کیسه ډیر زیات رپورټیږي. سبا سه د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي. نن هغه نوټیفیکیشن هم جاری شو زین سکولز کې نه کیسونه رپورټ شوی دی، او په نور درې کې سوالس کیسونه، اور دا چې دی په نور سکولز کې کیسونه پر مخ را روان دي. نو هر تعلیمی ادارې کې چې کیسونه زیاتیږي نو په حالت مجبوری په هغه تعلیمی ادارې تر هغه وخت بند دي چې ګرد به موږ د سکین کو او سسپیکټډ کیسز هغه سیمپل به کلیکټ کوو. که ډېر تشویشناک حالت وي او کیسې ډېر زیات وي نو هغه تعلیمی ادارې موږ بندوو.
دلته خبره دادونه ورده چې سردار بهادر خان وومن یونیورسټي په بلوچستان کې د انجونی وازنی پوهنتون دی، چیر چې د لس زره څخه زیات انجونی زده کړې کوي. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په صوبه کې وزلی چارواکو ته امر شوی دی چې هغه د روزي په میاشت کې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره په مارکیټو، مساجدو او د ګڼې ګوڼې په نورو ځایو کې د کرونا پر سوفیز عملي کې نیو ګرځوي. په کوټ کې په جاري شوی بیان کې وزلی انتظامیه ته ویل شوی دی چې کوم دکانداران د کرونا پر سوفیز عمل نه کوي پر هغوی د جرمانه واچول سي دغه ډول دي دافته او اتوار په ورځ تجار خپل کاروبار بند وساتي یوازې په میډیکل سٹورز او پېټرول پمپس خلاص وي په کوټه کې د روغتیا د ادارې د ویان ډاکټر وسیم بیگ له لوري د اپریل په 14 نیټه په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې 13 ورځ په تعلیمي ادارو کې یولس د کوونکو د کورونا وبا څخه اغیزمن شوی دي نو موږ زیاته کړې ده چې په صبح کې د کورونا وبا څخه د اغیزمنو کسانو شمیره 15,578 رسیدلې ده پاغې کې 9,400 درو اویا بیرته جوړ شوی دي خو 221 کسانو د کورونا وبا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي لیکن دلته ځینې آزاد سرچینې د کورونا وبا څخه د مړینې شمیره څو چنده زیاته شوې
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو زو کرمت مومندو ته د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو استادانو له مشال رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې دغه ضلع کې د کورونا مثبت کیسونه په زیاتېدو دي او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره په څو سواره رابطه هم کړې دي خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی دا وخت خیبر پښتونخوا په زیاترو ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند دي پدې اړه نور تفصیل پدې رپورت کې وو دا مومندو ضلع استادان وایي په دغه ضلع کې د کورونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی د پرانګار د سری شاهد علاقانو د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې روزانه د کورونا مثبت کیسونه رپورټ کیږي او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څه فیصله نه ده کړې
مسکول کولاو دے باقاعدہ کرونا وائرس شتا او خڈیر دی او مطلب دے چیز منگا ڈیو سے رپورٹ کریم دی تیر جمعی پورت بانی دا پاسد کیوں ما او آغی نما تا پوسو کا گوی جمعنگ سرا برسونا کی سونا ڈائریکٹریٹ رپورٹ کری دی نن ہم زم پدی گاوان کی چکم لیدہ منگا ملگنی رانگن او پاچوے نن ہم سب پدی گاوان کی او سی ویل او پاچوے دا پرون او پاچوے دا پدی منگا سا ہائی سکول دفکور کی دا غی پرنسپلز دے بہت دے و سادان ہم تو کرونا بانی پراتے دی
دا مومندو دا گنداو دا یو میڈل سرکاری سکول استاد محمد اشفاق دا اپریل پرسوار لسمه مشال ریډیو ته ویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو نه دي چې د کورونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی
د سټل ایریا نه دي د کورونا په پاتیر جمعه باندې دلته تقریبا 17 کیسونه رجستر شوی
د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر شپږمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کورونا کیسونه زیات دي له لومړي ټولګي نه تر اتمه پورې با سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي او دا ډول بهلته د نهم جمعات نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یو ورځ خلاصې وي خو د مومندو ضلع استادان وایي په دغه سیمه کې د کورونا زیاتو کې سونو او په دیړه د حکومت پیغوري اندېخمن کړی دي د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادی مشر مجاهد خان یې په اړوای لئی تعلیمی چارواکی یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نور حسن د اپریل پر سوار لسما مشال ریڈیو تول دوی پدی اڑا د متعلقہ چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتیدونکو مثبت په خپاره خبرې کړې دي خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی
دا دا خپل خبرې وکړې چې بالکل زمنګا په ډیلی بیس باندې ما تقریبا هم یو تقریبا وو کې سنا منګه کووډ 19 واتس اپ پیج هم دغه دی هغه باندې موږ شیر کوو بیا موږ د ډی چو سم پدې کې کم دی انټیلیجنس کې
بلخوا د خیبر پختونخوا د الیمنټری او سیکنډری تعلیم د حکومتي کمیټې مشر پختونیار خان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل باید استادان د خپلو ضلع تعلیمي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي
حکومت خپل پالیسی خپل جوړ کړی ده او د دې سیس هر ټایم ټو ټایم ریویو کوي کنه انسیانسی کې اجلاسونو کې هم د فیس ده کې کوم ځای کې سیس زیات شو کوم ځای کم شو کوم ځای کې بندول ضروری دي کوم ځای کې خلاصول پکار دي کنه ټول هغه خبرې چې کوم د دې سیس ریلیټډ دي هغه دي ریویو کوي نو ان شاء الله د به د هم ګورنمنت هم ریویو هم هغه خګي پکار دي د خپل ډیو سره مې دا شته نو کوم ډیو ده زیده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشه
مشر دی چې په موږ سره د کووډ کیسز روان دي او په دې ریشو باندې دي هغه ځای خبره د خپل مشر ډایریکټر او ډایریکټر بسیټ چې سره په دې باندې سټیو بیا منیسټر او دغه خبره بیا واستاوه ان سی او سی د پرسونو د ازیتره ورسې ده او د دې کومه مسله ده چې دا به خیر
ډاکټران وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس درې مسه پر راغلي او باید خلک دغه وایرس ته مخنیوي پاړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د خیبر ضلع د زراعت محکمه چارواکي وای چې دوی په خیبر ضلع کې په لویه کچه د زیتونو باغونه لګوي او هلته په غرونو کې د مخ کې نه موجود ځنګلي زیتون کې قلمونه لګوي چې معیاري میوه پیدا کړي او خلک ترې ګټه پورته کړي. د زراعت محکمه د هم وای په قبایلی ضلع کې د زیتون د زیات او معیاري پیداوار ډیر امکانات موجود دي. نور تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په شلمان لنډ کوتل جمرود او تیرا کې د زیتونو نوی باغونه او په ځنګلي زیتونو کې کلمونه لګوي چې د دغې سیمې د زیتونو معیار سوداګریز کچې ته برابر کړي. د خیبر زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ محمد صابر مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه پروژه د پاکستان وفاقي حکومت د پی ایس ڈی پی ادارې لاندې پیل کړي.
پروس کالم مونږ پلانټ کړلی وو او بیا سږ کال په هم وسوشل او نور چې دي تقریبا دا 70 ایکړ ته رسیږي او په دې کې تقریبا د 110 نه 134 بوټي پورې پر ایکړ مونږ کړو. خو په هغه کې ځنګلي بوټي ډیر دي نو د دې وجه نه په هغه کې به مونږ گرافټینګ کوو. دا کوم چې د مونږ په دا غرونو کې دي دا خاونه چې مونږ ورته یو دا ټول زیتون دي.
د زراعت محکمې ډیسټریکټ ډایریکټر خیبر ضیاءل اسلام دا وډ وایي چې په ټولو قبایلی ضلعو کې د زیتونو د زیات پیداوار لپاره خیم کانات موجود دی.
زب د خپل د مرج ډیسټریکټ د ټول قبایلی اضلاع کا خیبر د کا بجوړ ده په دې کې زیو سکوپ ګورن زیو سب فیوچر پکې خام مستقبل پکې ګورن د زیتونو او کپا کې ته ځنګلي زیتونو ګورې د مونږ ځنګلي زیتون بلا په غرونو کې ولاړ دي پکې د مونږ کلم کری کول د مونږ باغونه لګول چې په دې کې مونږ کار وکړو. د اوس زیتون مې چې کوم بوټي تقسیم کړل د اسلام آباد بیسټ یو په سکیم دا او په اعلان د مونږ دا بوټي تقسیم کړل. مونږ چې مونږ مخ سکیم کوم روان ده په دې کې به مونږ ان شاء الله 10-15 لاکھ د مونږ ټارګټ چې د مونږ زنګری زیتون په خیبر کې مونږ کلم پکې لګاو.
د لنډ کوتل یو غړی هجرت علی پر دې وای چې په خوا به زراعت محکمې داسې بوټي لګول چې ولسته به سګټ نه رسیدا خو اوس چې زیتون لګوي نو دینه به ځای خلک ډیره استفاده حاصل کړي.
بنیادی طور باندې د زیتون چکم بوټی د تلګور کیږي نو دغه ډیر زیات خلک خوشاله ځکه چې عام بوټی به کوم راوړل شو نو هغه به دمره फायदा نه و. زیتون چکم بوټی دغه خو फायदा هغه پونه هم خرچيږي دغه تانه هم خرچيږي ور سره چکم میوه کوي هغه هم قیمتي.
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د دوی وی څېړنې تر مخه د پاکستان په نور برخو کې د زیتونو د 100 کیلو دانې نه 40 کیلو پور تیل روزی خود قبایلی ضلعو د 100 کیلو زیتونو نه 22 کیلو تیل را پیدا شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په سوال کې د روزې میاش سره سم د کورونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره خلک لارښوونې نه عملي کوي. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي چې په موجوده حالاتو کې احتیاط نور هم زیات ضروری دی ځکه چې د کورونا وایرس ترې مسپه سیمه ډېره متاثره کړې او ورځ تر بلې حالات خرابي کی. د دوی په خبره باید ولست روجې په میاش کې له حکومتي لارښوونو باندې پوره پوره عمل وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان نو.
الله اکبر.
د روجې میا شروع کې د سر سم د خیبر پښتونخوا نور برخو پرنګ د سواد په بازارونو او جمعتونو کې هم ګڼه زیاته شوه. خلکو په ډیر لوی شمېر سره د جمعتونو مخه غړي. زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې سوکوم د کورونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي. د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې خدای چې سا یو سپی یو نیم سپی اوس په روجې کې دا و چې بیګا زمون په جمعات کې دومره زینو چې خره د پیزارونو بځی کې منځ ته ولاړو تراو ته ولاړو نو دومره غنشي او دومره رشي په دې کې صورتحال ډیر ګډوډ دي. څوک ټوخېدو چې تراوی شنو په تراوی کې څومره ټیم انسان د ډېر سی واکې غنو دا غټو خې سی واشي دیو بل دا کم وایرس چې دیو بل ډېر په اسانه باندې په بالکل په اسانه باندې او په تم دقه کې شي او بل مسله چې ماس بالکل سګنه چي
زمين ګوري په بازار کې او دکاندار موجود الله زیاتوي چې روزه کې په بازارونو کې ګڼه نور هم زیات شي خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه څه خاص قسم احتیاط نه کوي
روزی سٹارٹ ہوئی روزی کے تنور روز پہ نسبت چھ دیر گنا دیر زیادہ سیوائی زکہ چھ خلق سوداگر نہ روزی خلق پر کاروبار نہ روزی او پمازی گری ٹائم کی ہڈی زیادہ گنی آیا بیا نور ک منگ د روزو کی د منزونو د جماعتوں خبرو کو بیا بکے د تراو بک وکو نوگی کی بالکل دے سو پیس خیال نہ ساتھ رکھی و سید ز بازار د تلے بازار نہ واپس را لما نو التا یو قسمه ز کزویم 95% چې خلکو ماسکون نه واچولي
د سېډوشر پسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وای چې روزه کې مذهب هم ولستا د صبر تلقین کوي زکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده هم دغه صبر دی د کورونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي
ماسک چول دیوبل فاصله ساتل لاس نه ملاوهل بازار ته کم کم ہجوم زگنو تا کم کم تل دا زمون دا صبر امتحان دا کرونا اخلی رمضان بدی میاش کی زما عوام ته درخواست چې کم از کم دا ایس او پی سی دی دا احتیاط دا پدی رمضان بدی وساتی زکه چې دا دریم لہر چې دا ډیر زیات په تیزی سره چې هغه دیګه د خوریږي او چې کم تراویح زمون ټایم دی هغه د ګنټی نه زیات تر چې هغه سیوای کومنګ په دغه ټایم کې په تراوو کې په صفونو کې دیو بل سره فاصله چیرې نه چې هغه وساتونه د بلدي قوم لپاره او د دې عوام لپاره ډیر زیات خېګړه به
د سواد صحت محکمې تر مخه 13 سریشو ساتو کې د کورونا 15 نور رنزوران مړ شوي چې ورسره په سواد کې د مړ شمیره 138 ته رسیدلې د وخت په سیدو شریف هسپتال کې د کورونا 141 رنزوران په داسې حال کې علاج روان دي چې اکسیجن ورته لګیدلې محکمې صحت دا وایي چې په سواد کې د کورونا رنزوران شمیره لا په زیاتېدو ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو ته غوړیدونکو په کورم کې تر ورځې میاش لراتلو سره سم د خوراکي توکو بي هم لوړې شوې دي د ځای خلکو په خبره د هر سیس په نرخ کې لسلو تر 200 روپو زیاتوالی راغلی بل خو د تاجرانو اتحادیې مشران هم د خوراکي توکو بي لوړې دلمنی او وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بندې وي نو بازارونو ته خوراکي شیان راوړل کم شي او بل دا چې پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا هم ډېر شي نو ځکه قیمتونه پدې اړه نور تفصیل د طارق اورکسیناور
د کورمه اوسیدونکو وای د روجې میاش په راتک سره د خوراکي توکو په نرخونو کې دومره اضافه شوه چې اخستلورته کرن شوی د پارچنا جمشید علی وای کلنه چې د روجې میاش شروع شوه نو سره د مهمو خوراکي توکو لکه سبزیان میوه غوخه غوړی او داسې نور بای هم چت شوی
لکه اکثر کوم د ډیمار خلک دي چې هغه ډیلی بیس باندې چې اډی نه وځي چې هغه 700 روپے کې مزدوري کوي نو هغه ست پابندې هغه چې د کورتا سبزیم نشوړل نو هغه مطلب چینی څنګه وړي نو غریب سړي وس نه هو بالکل لا بهر ده
هم دا اوس د پړچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 3000 او 800 روپو ته رسیدلې په داسې حال کې چې یو ونه وړاندې قیمتې 5500 روپې و دغه شان 15 لیټر غوړي په 1300 روپې خرڅېدل خو درجه مخې ته یې بایا نږدې 1500 ته خطلې په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې لسلو تر 200 روپو زیاتواله راغله په پړچنار بازار کې د دکاندارانو اتحادې مشر حاجی رو حسین هم د خوراکي توکو د بیل وړیدل منی خو وايي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شي او بلادا چې پروژه کې تقاضا ډېره شي نو ځکه قیمتونه لوړ شي
ګوډی نه رسی کوم باندې نه لونته کې ترانسپورټ باندې نه لونته په باندې دی بر وخت ګوډی نه رسیږي نو دی باندې نه لګ د مشکلات دی او دا کې کاته سم مو روزا سره چی لګ غرني پیدا کیږي چې کوم ډیماند زیات دی او سپلای سره تر کم دی دی باندې نه لګ غرني د سیبا
بلخوا د تنظیمي یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوه ارزن بایا بازارونه جوړ کړي چې بګي د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شوي نو خلک کول شي چې دروژې میاش په دوران کې لا حق وړه غوړی چینی او داسې نور سوداګانې واخلي. چارواکي وایي د روژې په میاشت کې د ګرانې مخان استول لپاره هغلته کمیټیانې جوړې شوي چې هغوی هر ورځ دوکاندارانو ته نوي نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې څوک خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نه کړي. یوسف هارون دا هم وایي په بازارونو کې تر چاپو وروسته یو شمېر دوکاندارانې نیولي او باندې جرمانې لګولي او زیاتوي که تر دې هر څوک بیا هم په ناجایزه منافع او ملاوټ کې ونیولی شو نو په جلونو کې دا اچولو فیصله کړې ده.
ایون زبر تاوان چې ما څلور پنځه کسان فاین کړی دي، یو مې لس زره فاین کړی دی، بل مې ست هزار فاین کړی دی. خو به هر حال چونکې تاسو ته پته ده چې خلک بیا هم د دې نه منی کېږي، نو اوس مونږ یو طریقه کار دغه کړی چې دې نه پس به مونږ کوشش دایي چې جیل ته دغه خلک کېږو.
په ملک کې ګرانی ډېره زیاته ده، خو د روژې په راتګ سره د خوراکي او نورو ضروري سیزونو بای له نورې هم لوړې شوې چې ورسره د عام ولس ژوند سخت متاثره شوه. حکومت په صوبه کې د روژې پر مهال د ګرانې مخنستو لپاره تر اتیاو زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ولس خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر.
اوریدونکو د روژې په مناسبت دینی بیانونو په ځانګړي سلسله کې ننورې چې د کورونا وایرس وبا په حالاتو کې په جمعاتونو کې د تراوی قبول په اړه څه حکم دی؟ دا مسله راته په متحده عرب اماراتو کې مفتی ذاکر الله ذاکری روخانوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د تراویح کول په جمعات کې یا په جمع باندې کول دا کورونا وایروس وی او کنوی، کوبای حالت وی او کنوی، دا هغه په باره کې د احناف علماء رائے دادا چې تراویح سنت دی خو کفایي سنت دی، یعنی جمع کفایي سنت ده. په جمع باندې کول که چېرته په یوه سیمه کې یو نفر یا دوه نفر هغه هم په جمع باندې وکړي نو د ټولو غاړه خلاصه ده. دا یو. دویمه خبره دا ده، دا جمع په جومات کې هم جایز ده او د دې جمع په کور کې هم سړی کولی شي چې مثلا دوه درې کسان راجمع شي او په کور کې ودرېږي. دا په عامو حالاتو کې، او د کورونا په حالت کې د اکثر اسلامي نړۍ د علمای کرامو هم دا پریکړه ده چې منځونه باید په جمع باندې ونه شي. نو چې فرض منځ په جمع باندې نه کېږي نو تراوی خو نه فرض دي نه واجب دي، دا خو یو سنت عمل دی. نو د دې دپاره راټولېدل یو ځای کېدل یا د فرض باندې ترجیح ورکول دا ډېر یو غلط کار دی، باید ځان ته وشي په کورونو کې وشي. ځکه اکثر صحابه کرامو ځان ته کړي دي په کورونو کې کړي دي، او ډېرو کمو صحابه کرامو په عادي حالاتو کې هم په جمع باندې کړي دي. بیا که څوک په جمع باندې کوي نو هغه دپاره ضروري دی جومات کې، کیونکې هغه خپل کور کې هم دا جمع کولی شي چې دوه درې کسان راجمع شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپک سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو یو ځل بیا لن خبرونه د احمد الله نور.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې په تحریک لبیک پاکستان پابندی ولګوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د ایوی غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه یې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړي او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د سپتمبر تر 11 ووزي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی دی او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه د افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووزي. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,072 ته رسیدلی دی. په لوګر کې په یو هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیځ اروپا درې شامل هیوادونو جرمني، برتانیې او فرانسې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې سرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي. د دغه تړون په حق لبانن په ویانا کې نورې خبرې کیږي. او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درېمه شلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه. جنوبي افریقا لوبډلې وړومبی بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په آوټ کېدو پاکستان ته 204 رنزونو هدف ورکړو، خو پاکستان لوبډلې ایوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړو.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خندا صد د خبرونو بیان، احمد الله او روهیلا زدران چې زموږ تکنیکی همکار ده. تاسو نه اجازه غواړو، د ځان ډیر خیال ساتئ او وختونه مو په خیر.